افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشران لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ګډ پلاوی په راتلونکو څو ورځو کې تشکیلیږي. دا خبره افغان چارواکي کوي. د افغانستان د سولې د پروسې او د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې یو شمیر پروژې افتتاح کړي. د روان میلادي کال له پیله تر 1,00,000 ډیر افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د امریکا متحده ایالاتوی پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت ته لاړ شي. د فاریاب د والی وایان احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریزې روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبر پرې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون شپه له څو اړخونو په فاریاب بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتمول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا روان کال لپاره تر 1,00,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا به وجود آمد،
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه و، له خپل هیواد سره مینې هم دوی ته دوی هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 1,03,000 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې 5,500 کډوال له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوو اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیفستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورسنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل دلته زموږ شپږ لوبې دي. دې لوبو ته په کتو سره به کرکټ بورډ 15 کسیزه ډله په 23 یا 24 تاریخ اعلان کړي.
دلته مونږ اوس لوبیم دی، شپږ لوبی لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کسیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په 23 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the world president Trump will continue.
دوی چې د امریکا خلکو ته داډ ورکول شم، نړیوالو ته هم اطمینان ورکوم چې ولسمشر ټرمپ به د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته دوام ورکړي تر څو د دوی چلند بدل شي. پومپیو یو ورځ وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د AR-6 سنټرفیوزونو 40 کړي پرانسته او ګواښي وکړ که واشنگټن خپل فشار ته دوام ورکړي ایران به د AR-8 پر مختلفو سنټرفیوزونو تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړي وو. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات به په وو مرحلو کې ترسره شي او د مې میاشتې تر 19 به دوام کوي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلانېږي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د برتانی صدر اعظم او د اروپایي ټولنې مشران له دې اتحادیه څخه د برتانی د وتلو په معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په غزولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې چې تېره شپه په بروکسل کې د دواړو خواو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې شوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1.5 نېټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک چې نن سهار دا اعلان وکړ ویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی څو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپای ټولنې مشران په لدې ټولنې د برتانیې د وتلو یا د معاملې یا بریکزیت په اړه په راروانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت او سیاسیونو وایي تر اوسه پورې د قطر د خبرو لپاره په ګډ ټیم باندې موافقه نه ده شوې او په نږدې راتلونکو ورځو کې به یو پراخ بنسټه ټیم چمتو شي. په عین حال کې د چارو کارپوهان وایي چې د قطر مذاکرات او د افغانستان د سولې پروسه به وخت ونیسي.
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
افغانستان د کرکټ د ورځنۍ لوبو کپتان ګلبدین نائب وایي هڅه به وکړي چې ټیم یو موټی کړي او د نړیوال جام په لوبو کې خوځلېږي.
دغه مې پلان کې ده چې ټیم سره راټول کما، هر یو خپل ذمہواری وپیژني په ټیم کې، هر یو خپل رول وپیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش
د هند پارلمان انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د بشري حقوقو او دغه راس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه یو سر 206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوړل شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخوي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. تفصیل له احمد شیبر ورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارغنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي؟ زما ځواب دې ته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او
په خواده سي اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دراتلونکو اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډیدلې دي او دراتلونکو اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادي ارغندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو 3-4 ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلم خو ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي نوې چې ډېر شر به د سولې یو ګډ پلاوی یا ټیم جوړ کړي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. یوې باخبرې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلی کېدل هغه موارد دي چې د سرو کرښو په توګه مطرح کیږي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې څومره نتیجه ورکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې له جګپوړي څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خاغری پژواک وویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان دی په هېڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا دا طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونو له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دی کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
نه. د هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا کوم صلح راوستلی نه شي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې داخل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بل د خبرې طالبان سره هم دوی کول شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستانه وباسي. دا خو بل خبره هم دوی کول شي، ځکه چې دا دو اختیار دی. خو که هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و مزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا د هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې خطر چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کوي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي. او حکومت به کمزوري شي، حکومت به خپل اتوریتي او لجیتیمیسي به کمشي. د منطقه دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو د دوی حق دی چې د مسایل باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. او دا خبرې خو حتما وحکې دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او دا چې په قطر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او نتیجه به څه وي، په دې اړه مو د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې د مسؤل څېړونکي برمک پژواک څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. ګلبدین نایب وایي هیله وه چې یو وخت د ټیم کاپتان شي. ګلبدین نایب د نړیوال جام لپاره په یو ښه لوب ډله وټاکل شي. د کرکټ د لمړي ټیم نوی کاپتان ښاغلي ګلبدین نایب ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې قوي لوب ډلې د ټاکلو لپاره په جنوبي افریقا کې تمرینونه کوي او په لوړ مورال به نړیوال جام ته ځي. له ګلبدین نایب سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې له کپتان کېدو را په دې خوا له لوبغاړو سره څومره راحت احساس لري.
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم مام پیژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، نور ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسېږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. وکین دا یو مسولیت ما طرفه غاړې کړی ده او انشاءالله کوشش وکوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره جوړ کوم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد دی اوټ اف اشز فلم چې ما کوت په جرسي کې ستاسو لوب او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان و وسم ځوان خو په وخت کې ستاسو سن کم تقریبا 12 کال مخ کې څه فکر وکاو چې یو وخت کې به د ټیم کیپټان شم او د افغانستان لپاره به نورم خیل اثر وړم کوم که څنګه
و د هر یو لوبغاړي یو ډریم وی یو خوبی څنګه اول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات سول را باندې نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري سی باید د ګول د ځان څنګه ورس مو څنګه دا ګول خپل اچیو کم خو هڅه مې نه دا کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلی خو دا د بورډ په خوخه باندې نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتان هم مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم ته دي
یو څه راته ووایه مال ځینو کامو خلک اورېدلی دي کېدای شي ډېر خلک په دې خبرې پوه نه وي او تا ته به معلوم وي وای په اول کې تا ته چې کله بال درکړل شو ستا خوښه نه وه تا غوښتل چې بیټنګ وکړي که څنګه
اول ما بیټنګ سره ډېر اړیکه وه نو بیا سوکا سوکا ځکه هغه شوق هم ډېر زیات و د کرکټ سره مینه هم ډېره زیاته وه ترڅنګ کې ورسره بالنګ مې هم کاو پارټ ټایم خو بیا زه دې ته دومره نه وم پوهېږم په ځان باندې چې زه به دومره ښه بالنګ کوم یا دومره ښه بالر به جوړېږم خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمدزی د ما کوچ و انډر 17 کې هغه ما سره ډېره همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډټ زه ټول دولت احمدزی ته ورکوم ځکه چې ډېرې سختۍ را سره تېرې کړې دي په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نسو کولی ځکه موږ خو ټینس بال کوو نو هارد بال لوبر ډېره ډیفرنټ ټینس بال نه نو هغه بیا نټ پورې اوس مې یادېږي دغه یو پخه به نټ پورې غره ته تړله وای نه وای ته څه ډرایو کوو او بالی زاره
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کړي او څنګه وخت ته ضرورت دی تا په نظر
پلان خو دومره نه ده خو ان شاء الله دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ځمواري او پیژني په ټیم کې هر یو الګ خپل رول او پیژني په ټیم کې ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کا هغه سینری جونری باید په دې پوه شي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوځو دا یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الګ دې کې ما سره مرسته وکړي او دا په مخ باندې بوځو دا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې اوځای کیږي او څو وخت به درځي ساوث افریقا ته
ان شاء الله ډېر زر به دوی سره ټول سره یوځای کیږو راشد نبی او مجید زدران دوی خو په آی پی ایل کې هلته مصروف دي نو دا د غوی لپاره هم ډېر ښه پریکټس ده یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره او اصغر به هم انشاءالله ډېر زر راشي ټیم سره هغه د اوږې ستونزه ده وګای خو کېده نو انشاءالله هغه به ډاکټر ته ورځي دوبۍ کې به چک اپ کوي خپل نو انشاءالله هغه نه بعد یو هفته بعد یا لس ورځې بعد به انشاءالله هغه ټیم سره یوځای کیږي
د افغانستان لپاره دا دویم ونډ نړیوال جام دی یو ورځنی یو نړیوال جام دی چې لوبیږي په آسترالیا کې په 2015 کال کې دوی ولوبېدله افغان ټیم لږه وخت تر اوسه پورې څه ښه پرمختګونه کړي دي ستاسو په نظر
ډیر فرق دی افغانستان ټیم یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای یم یعنی تر دوه ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای یم یعنی که زه وګورم اوس که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړي شمار کیږي یعنی یو مثال نشتا او په هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داسې نور لوبغاړي دي نو یعنی ځکه وایم تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم اوس هغه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل چې والا افغانستان ټیم ده نوې ټیم ده پرمختګ کړی ده ورلد کپ ته روان دي او دواګانې پورته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې لوبېدل د موږ لپاره افتخار و خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان خپل مسولیت باندې پوه شوي دي هر سړی په دې پوهېږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبې وکړو
د افغانستان د کرکټ د یو رسنیو لوبو د ټیم کپتان ګلبدین نائب و چې د روان نړیوال جام د سیالیو په دې سیالیو کې د افغان ټیم د ون ډے او د افغان لوبغاړو ترمنځ د یووالي په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا ملالی بشیر نورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخباره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نشته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سختدریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي، ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو، د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه، او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې ښه کول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزه نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقاله په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلای پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونه په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیر لوري ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاتې کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
په سویل ختیځ زون او په ځانګړي ډول پکتیا کې د یو شمېر سیمو اوسېدونکي لا هم د خپلو حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په موخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه قضایي او حقوقي پریکړې چې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د خلکو ترمنځ کیږي هیڅ راز قانوني مشروعیت نه لري. په دې اړه له پکتیا نه زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی یې تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دو دستور انانات لرو، هغه سپینګیر یا علمای حل کوي. مګر په ډېرو جوی کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په سمانخیل دغو جوی کې کوم مشکل یا کومه د پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دی.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړونده ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې سیړۍ ولسوالۍ دوه تن اوریدونکو آزادی رادیو ته وویل
قاضی او سرنولی زما شخص کلی دی دولت د ګردیز نه چې کاته صدقه مسایل او مشکلات ما سترتله نو په ګردیز کې سرنوال پلانای دی قاضی م پلانای دی دغه مسایل د حل پرتبات باندې باندې به تاسو دی غوسه په تماس کې کوی
په اداري کارونو کې یو څه نیمګړتیا و د زړه مشته ولسواله کېشته
په ګڼو سیمو کې همدا اتشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته وروړي. بلخوا لویه سارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پرېکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی سارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
به هیچ وجه
او فیصله هایی که صرف فیصله هایی که صرف فیصله هایی که صرف فیصله هایی که صادری گی مفتا مشروعیت نلری
ما مشروعیت نداشته.
خاغلی رسولی ده آزادی راژیو ده پختن پا زواب که چه ده پکتی اولاد پا یوشمیر ولسواله هایی که عدلی او قضایی ارگانونو تا ده خلکو نلاس رسی او پا زین ولسواله هایی که ده عدلی او قضایی ادارو ده نشتون لعمل زایی وسیدون که ارکی گی چه خپل حقوقی قضیه ده حل پا موخه ده دولت وسلوال مخالفینو تا وروری ده خلکو دستون د هواری په بار د افغانستان د عدلی او قضایي ارګانونو تدابیر به څه وي د وویل
برای مسؤلین امنیتی
امنیتی مسئولینو ته لارښوونه وشوه او ورته ښه وغوښتل شوه چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاری سفر درلود څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه پنه کړي. تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، آزادي رادیو، پکتیا.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې نن پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند د صدراعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسن خبرداری ورکړی که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدراعظم نریندرا مودي په اړه د یوه جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پرېکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شي اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې یې اپوزیسیون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیلې شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د مې تر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چېرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رایې ورکولو حق لري چې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سږ کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رایې ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رایې ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودي د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په 23 شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانېږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushambe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسیزم غگل آزادی رادیو او رید خبرونه پا دوهم برخه که دا بشری حقون اونیس پروگرام او دا غراز جواند پا شیبو که او ریدل شیخ اوس اتریم بجه که دون که دی دا افغانستان سیمه او نره دا مهم خبرنو لندیش دا ستاسی پام راڑاو. تاکل شوی دا چه افغان ولس مشر نن دا فاریاب مرکز میمنی تلات شو دغل تا یو شمیر پراختی پروژه افتتاح کردی. در روان کال لپیل تر اوس یو لک ندیر افغانان ل ایران نا او ل پینزو سرون زیاد ل پاکستان نستان شوی دی. تمه دا چه دا نلیوال جام لپاره دا افغانستان دا کرکت ملی تیم پنجده دوونیو که اعلان شی. د امریکا متحده ایالات وی پر ایران با فشارونه لا پسې زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزي پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي او نږدې 900 میلیونه کسان پکې رای ورکوي. او د برتانی صدر اعظم او د روپی ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په تمدیدولو صلاح شوي دي. د دې موافقې له مخې د راتلونکي اکتوبر میاشت 1 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده.
دا ژوند رنگونه.
درنو دوستانو، د ژوند رنگونو په دې خپرونه کې ټولن پو جمشید را سره سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي. ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې، خصوصاً هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي، ولې دا کار کوي؟
متاسفانه باید ووایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه ته. اول خو ډېر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم روانی ستونزې، ځینې وختم د خپل مور و پلار خرابه تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور و پلار نه پوهیږي.
د دغه کړنې بعد عواقب ټولنې ته او خپله کورنۍ ته به څه وي؟
کنځا کول ورته زده کوو، یعنی د تربیه ضد کار کوو، یعنی هغه ته بدې خبرې زده کوو چې د ده عادت ګرځي، پس ته بیا خپل مور و پلار ته نور امدسی دا کنزلی عادت کیگی، اجتماع کی دا خبری کی، او دا بیا همیشه اسی بدی خبری گوری.
اده خوی طولین تا مشکلاتش طولین تا دست سنزی خلقوی اخبال شخصیت تا دا کس چی مثلا پده خبر عادت چوی دا شخصیت تا بسیم را تامان برست.
تا سپویگی چی دمونگ یاو مهم برخ در ارتباط کلام دا. بنان شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنه کې، او رو رو د دوه کرکټر کې داسې بدې خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علی کرم الله وجهه خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي، بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري، وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي، او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر سنگ رفتار و شخصیت و طول خبری
درسته. بختنه که آقای استاد ده هلا رسیدی چه باید وش چیز آغستون زلبته که ختمی گینه قلن لکسرا کمش
چه پروسه که باید طول دخپل مسئولیت ادا که رسانه باید دخپل مسئولیت ادا که نو بنان که طول متوجه و سیگو مسئولیت.
اساسی او بشری حقوق.
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلس ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خسته په سر پسرلی ولري او یو بوټه هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وایي چې علم زده کړئ ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او خسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي، او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای واز متاسفانه په ښارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغه ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت ده، خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټولو وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابرې شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ، دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون، اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبعي حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي، یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه، تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدا رقم اوه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم پدې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خود څه کوي نجونې خود څه کوي چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بې نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکتران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لېږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولېدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابروي چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رافه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر ناری نه دی. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټر نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي. او دا ونډه به ډېره مېړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومی مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه منیسی پرېږدې چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه بزنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا کله د تیاتر لیدو ته ورغلی یاست؟
موږ به خپل د کورنۍ غړو سره ډیر په آرامۍ ډیر په سهوله سره تلو.
بگویید اسیران دیگر را موقتا به جای دیگر انتقال دهند.
تیاتر په افغانستان کې پخوا څنګه و او اوس کوم حالات رسیدلی دی؟
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بیلید. فکر سبا اوز ما پر تلویزیون که طول پر دی فیلم نمشتی گی تیاتر مستوه ای
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې اورو چې تیاتر څومره لرغونی دی. د تیاتر د ارزښت په حقله د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. په اخر کې د تیاتر له تکړه لوبغاړي سره مرکه هم لرو. د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه رحمت الله افغان یې وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، تاریخ پوهان وایي چې تیاتر د لومړي ځل لپاره په یونان کې نندارې ته وړاندې شو. په هغه وخت کې همدا تیاتر و چې د یو تعلیمي هنر په ډول خلکو ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې لارښوونه کوله. په یونان کې به چې کله د جشن ورځې وي نو د تیاتر لوبغاړو به ننداره جوړوله او مهم مسایل به یې پکې تمثیلول. په تیاتر کې کیسې، داستانونه او نور د ضرورت وړ موضوعات څېړل کیږي. په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په څیر تیاتر په بېلابېلو ډولونو نندارچیانو ته وړاندې شوی دی. د امیر شېر علي خان په وخت کې کله چې هندي هنرمندان افغانستان ته راغلل نو تیاتر ډېر پرمختګ وکړ. بیا د عبدالرحمن خان او حبیب الله خان په واکمنۍ کې د تیاتر نندارچیان نور هم زیات شول او خلکو د تفریح او ساتیرۍ لپاره غوره کوه. د امیر امان الله خان په وخت کې بیا تیاتر په نړیواله کچه پرمختګ وکړ. د افغانستان د ملي تیاتر رئیس سید منصور رحمانی په افغانستان کې د تیاتر په تاریخ غږیږي.
په افغانستان کې داسې ماسقه تاریخ نه لري چې تیاتر څه وخت منځ راغلی. خو د اسکندر په وخت کې کله چې اسکندر دلته میشته او په هغه وخت کې هم د نمایشونه دلته هم کار کېدل او په یونان کې هم کار پرې باندې وو. بعضې مورخین د اسکندر د وخت نه تیاتر په افغانستان کې بولی چې د هغه وخت منځ راغی. د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې ډیر سالونونه فعال وو. فرض مثال زینب نندارې چې مختص د ښځو دپاره وو. په هغه وخت کې فرض مثال عسکري نندارې د سیمنصبانو د سربازانو دپاره به د چهارشنبې په ورځ نمایش درلود چې سیمنصبان به د خپلو فامیلو سره راتلل. په هغه وخت کې فی فضلي وو، جان محمد پلار وو، فی عبادی و جان محمد گوران و مشعل و نریار و ده خلق و اقا وقت فعالیتون در لودل پا تیاتر که نبی بسکر، میمون غزال.
تیاتر ده لومړي ځل لپاره ده پغمان په عمومی بند که ده غونډۍ پر سر نندارې ته وړاندې شو او نندارچیانو ده لومړي ځل لپاره د سټیج پر سر ولیده. په مدرن او غربي شکل په تیاتر کې لوبیدل او د تیاتر ننداره د ظاهر شاه په وخت کې رامنځته شو. په هغه وخت کې بعد شاه کورنۍ هم د تیاتر نندارې ته ورتله چې لا تر اوسه هم د کابل تیاتر په سالون کې د شاه د کورنۍ د ناستې ځای هماسې جوړ پاتې دی. د لغمان اوسیدونکو تورپکی وای د چ تیاتر په ژوندۍ بڼه تمثیلېده، نو په خلکو یې اثر زیات و.
په تیاتر کې معمولا د ژوند دغه رښتینی حقایق راخیستل کیږي او هغه تمثیلي خلکو ته وړاندې کیږي، نو تاثیرات یې په خلکو باندې ډېر زیات دي، ځکه چې خلک مستقیما خپل د ژوند خپل زندگی هغه عیني حالات په هغه کې ویني او له هغه څخه ډېر متاثره کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې د خلکو په ژوند کې په ټولنه کې یو مثبت بدلون رامنځته کی. ممثلین ډېر ورزیده خلګل، ډېر تکړه خلګل، په دې چې هغه په ژوندۍ بڼه اجرا کېده، هیڅ ایډیټ ته او هیڅ بیا کتنې ته ضرورت نه و او نه هم د دې موقع و.
په افغانستان کې په بیلابیلو دورو کې د تیاتر په برخه کې ډېر کار شوی دی، خو کله چې کورنۍ جګړې پیل شوې، لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان واوښته، همداسې تیاتر هم تالا شو. د تیاتر لوبغاړي کډوال شول، یو شمېر د جګړو له وجې په داسې لاره لاړل چې بیا راونه ګرځېدل او نه به هم راوګرځي. د کابل اوسیدونکي مسکا وایي چې له مشرانو یې اورېدلي چې پخوا به کله کورنۍ د تیاتر لیدلو ته ورتلې، نو خاص نزاکتونه یې په پام کې نیول.
یعنی داسې خلک تلل چې رښتیا هم یعنی ډېر سنګین خلک به و، مزاحمت به پکې نه و. یعنی دا چې څوک به شپلاغ چېرته وایي نه، هغه به یې نه وهله، او هلته به یې مثلا خبرې به یې نه کولې، ژاولې به یې نه ژول، سګرېټ به یې نه څکل. یعنی سم با فرهنګ خلک به و.
تسلام مقصودی هغه ماشومه ده چې په تیاتر کې لوبېدلې. له هغې څخه ورو چې په تیاتر کې کار کول ورته څنګه دي.
په یو تیاتر کې پانتون کې چې زما پلار اړوند ده، او زه دغه لورې مې چې زما ورور شهید شوی، او پلار مې غواړي چې دغه سند فراغت واخلي، او څوک نشته چې هغه سند فراغت ورکړي، او هغه زما د ورور عکس پلار سره مده، او ډېر خسانه. او نور تیاتر کې مې هم کار کړي، اول دفعې کې د خلکو په تاثیر کې تلم، اوس مې عادت کړی پلار سره مې چې اوسم د تاثیر لاندې نزم.
دا چې د تیاتر هدف څه دی او د خلکو پر ژوندانه څه تاثیر لري، په یو مرکه کې مو د سینما او تیاتر له تکړه لوبغاړي ممنون مقصودی څخه پوښتلی دي. دا مرکه زما همکارې فرشتې مرسل کړي په پیل کې ورنه پوښتلی دي چې پخوا په تیاتر کې کوم هنرمندانو د تیاتر نندارې وړاندې کولې.
دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیده.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده، یا هغه بیا داسې استیج په سار باندې تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زه اوته یوه تراژدي په تیره شویني، زه د ژوند یوه تراژدي را اخلم، د دې ډرامه جوړوم. نو د دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسایل، سیاسي مسایل، کلتوري مسایل، ټولنیز مسایل، روانشناسي مسایل، د کور او د کورنۍ ژوند مسایل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بینام د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کمیډي صحنې پکې راوړی شم.
اکراس سو، خپل تاسو په اکلا لمړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپل څه رقم آیا دی منلو وړ و؟
ډیره په زړه پورې ده. واقعا زه ډیر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. نه یوازې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. نو میزانسن، د حالاتو درک او روانشناسی د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یو ډراما وه د خدای بخلي استاد فی فضلی، چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل. واقعا چې د استراب لمړی شیبې واقعا شکنجبار وي، خو چې کله ډراما پخیدا او ډراما پای ته رسیده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلیم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته سورته وایم چې جالبه ده سم درسره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم، او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، معاش اخلي ما ته وایي زونو ښار ته چې زه تاته یو څه اخلم.
دا شیبه نو ما ده برا فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته خاک یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي زما پلار ته وایي چې یو روپۍ خوراک او فقط یو روپۍ وه پلار مې جیب ته لاس کړي زه پلار ته وایم دادا موږ خو د غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوې هغه وایي نه زوی دا ډېر بېچاره دی بیا موږ هم بېچاره ګان یو که نه وایي بچې دا زمونږ هم بېچاره ګان دي ښه بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه وایي بچې دا دوګون دي ښه د دې یو روپۍ ځان خو د ورکړې اوف دا هغه شیبه وه چې واقعي مرزنه لوبغاړې وه او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي تر څو د غربت په تا تېر شوی نه وي تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه وي درکړي حتی نه شي کولی چې بازیګري وکړي یوه سختي چې لذت یې درلوده
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل مګر ورو 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 دا کم شول اوس دې وخت را رسېدلو چې هېڅ نشته په دې هکله څه وایي
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته بلې کوم که شته خو ورځې چې لاړ شو یې زما په ټلویزیون کې وښایي نن سبا زما په ټلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته دي تیاتر مې څه وایي او چې بیا دوباره سازی شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو
درنو دوستانو په دې هله چې تیاتر د پخوا په څیر بیا د پرمختګ هڅې سوکې ته ورسیږي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاره
دښنو خالونو روغ در لټشو کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر زل کرو سلو نہ یخشو کنا تخا پہ رو د وطن غل لوټ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجه دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجه دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجه دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجه دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل گٹھے تن کی ماشوار بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ساز و جدورونا ساپ دخمن پورشا ساز و جدورونا ساپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا چغمی اور ایکنا احمد شاہ خوشحال خان دام